وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجمل اندوز او ما د نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مرکلی کوو. شمشاد زدران را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هیواد د نورو اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی نن یو بجې د بدخشان د زیبا کولسوالی له طالبانو برته نیولې ده. د روزګان امنیتي چارواکي وی په یو لړ خاصو هوایي او ځمکني عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په شمول شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د روسیې ولسمشر مانی کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی د بدخشان د زیبا کولسوالی نن لغرمی ورسته له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري.
زیبا کولسوالی چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لیدلې و، ایوا باج د دښمن څخه ونیول شو. زمون قوتونه په زیبا کولسوالی کې دي، تصفیه روانه ده، وسلې او سلاح د دښمن نه ډیر پاتې شوې دي.
د بدخشان د زیبا کولسوالی څو ورځې وړاندې تر یوې سختې نښتې وروسته وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالی ټول دولتي وسایل تخریب کړي دي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او شل نور هم ژوبل دي. د اروزګان امنیه قومندان غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو نن پنځمه د مرکز ترینکوټ په شمالي سیمو کې د بهرنیو ځواکونو په ملتیا هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ته د وراوختي مرګ ژوبلې په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د هغه هلیکوپټر او جت الوتکې په اړه جدید څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغو سیمو کې ناستې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته ویل که دا مسله ثابته شي نو په دې برخه کې به عاجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف همدې ولایت ته سفر وکړ. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نګدي، خو د دولت په وړاندې به هم استعمال نکړي. دغه ګوند یو ویان د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی. قریب الرحمن سعید:
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف ونه جنګي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنگرونو
کې، هغه ولسمشرۍ مانی ویلي د حزب اسلامي د غړیو امنیت د حکومت مسؤلیت دی او وسلوالي باید خپلې وسلې وسپاري. وسهم د سیمه او نړۍ ته مهم خبرونه. د روسیې ولسمشرۍ مانی کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن ویل د دواړو هیوادونو په وړاندې زیات کارونه پراته دي. د پیسکوف په خبره په جرمني کې د جیشل هیوادونو غونډه به د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د مخامخ خبرو ښه فرصت وي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره کتلی وو. ولسمشر ټرمپ له سرګی لاوروف سره خبرې ښې ورزولې او په سوریه کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره د ګډې همکارۍ په خاطر هیله مندي وښوده. روسیه د سوریې د رژیم ملاتړې ده. په بل خبر کې اوري چې د روسیې چارواکي وایي د سن پیټرزبورګ ښار په ښاري میترو کې د بمې ښودنې درې شکمن عاملین رسمن تورن پیژندلی دي. د فدرال تحقیقاتو کمیټې نن وویل دا کسان په یوه تروریستي پیښه کې د لاس لرلو او د چاودیدونکو توکو په کارولو تورن شوي دي. ویل کېږي د وو نورو شکمنو کسانو په اړه به هم راتلونکې اونۍ پرېکړه وشي. روسي چارواکو ویلي د سن پیټرزبورګ ښار د اپریل درېمې حمله د 22 کلن اکبرجان جلیلوف لخوا شوې وه چې په قرغزستان کې زیږېدلی. جلیلوف خپله د بمې چاودنه کې وژل شوی و. د امام شامل ډله چې چندانې مشهوره هم نه ده د بمې خودنی مسؤلیت په غاړه اخیسته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزه آزاد کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره ورسته معنی لري شو. د اروپای ټولنې د دورې مشر مالټا هیواد د کرنی وزیر رودریک ګالادیس په دې اړه وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU.
د مقرري هدف دا دی چې د اوکراین ته د اروپا اوسیدونکو له ویزې پرته سفر وکړي او اوکراینیان هم چې بایومټریک پاسپورتونه لري په هر شپږ میاشتو کې نوي ورځي اروپا ته د سفر اجازه ولري. د اروپای شورا او اروپای پارلمان غړي باید دا پریکړه د میپ ولسمه په سټراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د آزادیدو مقرره به د جون له ولسمې تطبیقیږي. او چینای چارواکو ویلي نن دغه هیواد په لویدیز کې یوې زلزلې اته کسان وژلي او درویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي د 15 درجه ریاکټر په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین د ایغور میشتې ولایت شینجان په تاشقرغان ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. د چینایي رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 کورونه هم سخت وران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکز 1250 کیلومتره لرې پروت دی او له افغانستان، پاکستان او تاجکستان ګړی پولې لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په دې موضوع همدارنګه د کندوز تخار ترمنز د لارې د تړل کېدو په اړه به تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې افغان چارواکي وایي له حزب اسلامي سره د اصول د تړون له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسؤلیت لري. په دې موضوع ورسته له هغه حکومت تبصره وکړه چې د حزب اسلامي او چارواکي ول د دوی وسلوال به خپل وسلې له ځان سره وساتي. دا موضوع هم سیلو د به موري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان کې د روسي جټل وتکو په سرپل کې د هلیکوپټر لاري وسلوال سره د مرستو ریپورتونه رښتیا ثابت شي د اړتیا وړ اجرات به تر سره کړي. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. دا سیمه یو نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت پاړه د راپورټ شو اندښنو د لری کولو په هدف د دیموکراسي پاړه په خپل شمنو ټینګار کړي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و نن چارواکي وایي چې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدارنګه په تیرو خبرونو کې مو له خپل خبریال نه د کندوز تخار د تړلې لارې په اړه حال واخیسته چې د لارې لام تړلې ده. اجمل آریان را سره بیا هم په تماس کې دي. دا دوه مسلې به له دوو پښتو آریان صاحب خبرونه ته ستړی مشي. لومړی په لنډه توګه راته ووایه چې د بدخشان د زیباک د ولسوالۍ په اړه ستاسو معلومات تاسو سره څه دي؟
مننه اسد د خپل سلام الله تاسو ته جزا دي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نمبر به د کندوز څخه د ریلې لارې پاره تاسو ته جزا وړاندې کوم. څنګه چې تاسو د ریان کې سي ځان نه شپږم ورځو چې د کندوز څخه د ریلې لارې په ګډه لپاره ځو کونو او وسوال مخالفانو ترمن درنه جګړه شریان لري او دغه جګړه لکهبل ملکی خلک وای چې دوی ته مالی او ځانی زیانونه هم اوښتي دي. خو نن چې موږ سیمه ته دغه خبر پوښښ په هدف تللي چې وجه څنګه ده په سیمه کې د پایمنټ شلین سره د اسان رئیس صاحب قربان مسوي ازادي راډیو ته ویل چې د دې عملیات له درې ورځو راهیسې دغه لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري. نوموړي په ډاګه کړی چې دغه عملیات په دې خاطر په اروپا مخ ځي ځکه چې وسلوال طالبان هم پر سړک باندې مینون خښ کړي دي او تر څنګ د خلکو استګن کورونو څخه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دوی په دې خاطر په احتیاط سره په دغه عملیات کې پر مخ ځي. همدارنګه نن افغان د بدخشان سیمې چارواکو تایید کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل وروسته له 14 ورځو د زیباک ولسوالۍ د کولسي د بدخشان دی والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ نن پنځه ورځې وروسته یو نیم بجې افغان ځواکونه ونیول. هغه په ډاګه کړ چې لا هم په سیمه کې د ولسوالۍ د بشپړ پاتې کېدو په هدف د افغان ځواکونو عملیات جریان لري. خو نوموړي ونه ویل چې په دغه عملیات کې څومره دولتي ځواکونو وسلوال مخالفان ته مرګ ژوبله وشي ده. همدارنګه تروس پرې وسلوال طالبانو تروس پرې نه دي تایید کړي چې آیا دا ولسوالۍ دولتي ځواکونه نیولې ده که یا دوی سره ده.
ډېره زیاته مننه کوو. اجمل آرین و چې له کندوز څخه یې نه یوازې دا چې د کندوز تخار د لویې لارې د تازه وضعیت په اړه حال راکوو چې لا هم تړلې ده. همدارنګه مترې واورېدل چې د چارواکو له قوله د بدخشان د زیباک ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو افغان حکومتي ځواکونو نیولې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز تخار د لویې لارې د امنیت د ټینګښت او له دې مسیر څخه د وسلوالو د پرشا تمبولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. رسوان مراد په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي نجیب دانشوي د کندوز تخار پر لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت د ختمولو لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وسلوالو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او په سیمه کې ملکیان زیات دي، افغان ځواکونه په دقت او احتیاط سره پرمخ ځي.
سمت تخار و یک قسمتش هم هنوز مشکل باقی است که بالای دوام کار داریم.
دی وی د تخار لور ته عملیات پیل شوی دي. یو برخه پاتې ده چې کار کوو هغه هم تصفیه شي. هلته د سیمې خلک میشت دي. له بده مرغه نشو کولای په جدیت سره پرمخ لاړ شو. دښمن د خلکو کورونه د سنگر په توګه کاروي. لازم دقت پکار دی چې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. نجیب دانشوی له افغان ځواکونو سره د سیمې خلک او محلي پولیس هم د کندوز تخار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري کوي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې لویې لارې د بندښت د خلکو لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي او هغوی اړ شوي چې د کندوز علي آباد او خان آباد له فرعي لار څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې او د دفاع وزارت او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوړ دوه پلاوی کندوز ته تللی دی چې د دې ولایت د امنیت او په ځانګړي ډول له وسلوالو څخه د قلعې زال ولسوالۍ د بیرته نیولو تدابیر او وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندوز په قلعې زال ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز ښار ته کډه شوې دي او شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کندوز د ولایت ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دولتي ارګانونو د بیزې شو سروې پیل کړې ده او ډېر ژر به ورته اړینې مرستې ورسول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، د بدخشان ولایت او د افغانستان په شمال سیمو کې د امنیتي وضعیت او دغلته د یو شمیر مشکوکو الوتکو د څرګندېدو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هیواد د نور اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان دواخان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو ګرځول بې ځایه اقدام دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د حزب له غړو څخه د دفاع په هدف د وسلو د حزب له غړو سره د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروري دي، ځکه د دوی په خبره د حزب اسلامي د غړو ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی موجود. له کابل رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
ارګوای د هیواد له ټولو اتباعو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځایه دی.
د اساسي قانون لمخي د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټوله ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بیران خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځای دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده، پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته، د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړیو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو د دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې د حزب اسلامي په غړیو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کښېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. ځکه هېڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کښې پراته دي، په ګرمو سنګرونو کښې، هغوی باندې حملې کېږي د وسلوالو مخالفینو لاخه، د هغوی د حملې تضمین کړي. که چېرې دوی وسله په ځمکه کښېږدي او یا یې تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کوي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي؟
ښاغلي سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامي غړیو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته سي. ښاغلي سید وایي چې د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ خبره نه ده او کولی شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د 14 مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې 4 تنه ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشارې سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې مسلې پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي، په هیواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راسي.
د ټولو وسلوالو شتون، خصوصا د غیر مسؤولو وسلوالو شتون چې هېڅ مسؤلیت نه لري، د هغوی سره وسله ګرځول او د هغوی د وسلې استعمال د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې یو خلاف عمل دی. نو د وسلو شتون د اصحابو سره د خلکو سره بدون د مسؤلیت څخه په دې معنا چې افغانستان حکومت خپل حاکمیت نه شي عمل کولی.
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي. ښاغلي فرزان زیاته کړه په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی موجود او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهم لیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان کې د روسي جیټ الوتکو په سرپل کې د هیلیکوپټر له لارې د وسلوالو سره د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي، د اړتیا وړ اجرات به وشي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت دغو څېړلو د دې مسلو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی هیئت افغانستان شمال ته استولی. یوسف خان زدران په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضایي سرغړونو او له وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څېړونکی پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي، افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته دی، هغه ته هم دا دنده سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري. او مراد علی مراد جنرال صاحب ته په سرپلو په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري، که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي، بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریمه راوړي. له دې سره د سهشنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هیلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشتباغ سیمه کې د ناپیژانده الوتکو کېناستل نه ردوي، خو وایي په دې اړه څېړنې کوي چې دا مرستې او الوتکې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو او د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابتې شي، افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
دا موضوع ثابت سي، دولت کولی سي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي، کولی سي چې شکایت وکړي او ملل متحد ته، کولی سي چې د دوی سفیر احضار کړي د لومړي ځل لپاره دا خبر ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي. له دې سره د چارو بل کارپوه حکمت الله حکمت وایي د دولت په پلټنو اوس باور ځکه نه شي کېدی چې په تېر کې هم په وار وار ورته شکایتونه شوي دي، خو د حکومت غبرګون او اقدامات خورا پڅو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې د مشکوکو هلیکوپټرو ناستې د افغانانو ترمنځ شکونه او اندېښنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي چې د مسکو د موقف هرکلی کوي چې هڅې کوي وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل په دې باور دی چې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې هڅې کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې مؤثرې ثابت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال ویلي مسکو هڅه کوي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور څه زیاتره وري.
روسي چارواکو یو ځل بیا هڅه کړي چې وشي مسکو په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې او طالبانو د تماسونو هدف دا دی چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویند شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مسکو د دې دریځ هرکلی کوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوری اسلامی دولت د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د روسي فدراسیون د هغه دریځ هرکلی کوي چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دی او له طالبانو یې غوښتي چې د تل پاتې سولې او ثبات او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي، له تروریستي ډلو سره خپل روابط قطع کړي او د سولې خبرو ته حاضر سي. یو شمیر امریکایي چارواکو پر روسیه تور پوری کړی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي چې له دې کبله اندېښمن دی. په هلمند او اروزګان ولایتونو کې یو شمیر ځایي چارواکي د امریکایي چارواکو اندېښنه تاییدوي او وایي چې د روسیې لخوا طالبانو ته د وسلو ورکولو شاهد دي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخونزاده په دې وروستیو کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې روسي سلاکاران لیدل سوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعا په اړه به څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د ده د هیواد لخوا د وسلو د مرستې خبره بې بنسټه ده. لاوروف زیاته کړه موږ له طالبانو سره کار کوو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت لخوا وړاندیز سوې پریکړه عملي کړو. هغه وړاندیز چې پکښې راغلي طالبان دې د سیاسي پروسې برخه سي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني، له تاوتریخوالي دې لاس واخلي او له تروریزم سره دې تړاو نه لري. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي چې روسیه هغه مهال کولای سي د افغانستان په اړه اغېزمن رول ولوبوي چې نړیواله اجماع موجوده وي. شاغلی محمود په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
باور مې است چې روسیه در صورت میتانه
زه په دې باور يم چې روسیه په هغه صورت کې کولای شي د افغانستان په مسایلو کې بریالي شي چې نړیواله اجماع په ځنګړې توګه ناټو او په ټوله کې هغه هیوادونه لکه امریکا، چین، هند او پاکستان یې موافقه تر رسیدلې وي. له هغه پرته ډیری هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه هڅې کړې دي، خو تر اوسه د غونډو هیڅ مثبت نتیجه نه ورکړي. مسکو شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه و. افغان حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ټیټې کچې یو هیئت روسیې ته لېږلی و. روسیې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته هم بلنه ورکړې وه، خو امریکا ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت پاړه د راپور ته شو اندېخنو د لری کولو په هدف د دیموکراسي پاړه په خپل شمنو ټینګار کړي. پوز د چهارشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ډاډ ورکړي چې دیموکراسي ته شمن دی او له ملکی حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېخنو وړ څه نشته. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان رسپانی د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پاوڅ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پاوز لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکښې راغلي چې پاوز د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پاوز ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاحکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نېټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان رسپانی یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږ مې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د رسپانی په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو پر وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه وایي چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې د نواز شریف د پخوانی حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لري کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري خو پوځ له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه و د ملکی حکومت د راتلونکو په اړه اندیښنه راپور ته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې اویا کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه و اداره کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وايي ځینې پاکستانی او روسی چارواکي د هلیکوپټر په واسطه طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او طالبان په پوره ډول د دوی له خوا تجهیز شوی او د جنگ لپاره چمتو شوی دي. سات محمد له کندهار څخه پر استولې سمس کې وايي افغانستان کې د خونځي ترڅنګ مدرسې ته هم باید توجه وشي ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دینی تعلیم هم باید د پاملرنې برخه مني. یو بل اوریدونکي د عزت الله الهام په نوم د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه په راستولې سیمس کې ویلي افغانستان ته د عسکرو لیګل د ولسمشر ترامپ تیروتنه ځکه ده چې امریکا سره افغانستان کې د خلکو مخالفت د عسکرو پر سر دی. دوی کولی شي چې د افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان کورني ځواکونه پیاوړي کړي. دوستان اوس هم د دې نیم ساعت خبري مجلې وروستي ریپورت راخلو. ریپورټونه وایي چې د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه څېړنې پراخې کړي او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالد ترامپ کامیله دندې ګوښه کړي. سپین ماڼۍ ټینګار کړی چې جیمز کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې په چې تیروتنې کولې او دا اقدام هیڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یو افوا بللې ده خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ خپل تورونه زیات کړل او ویل چې کامی ځکه له دندې لرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډوډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذه یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنگټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنگټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل د تحقیقاتو چارې د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامی له عدلیه وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړیو ته د خپلې دغې غوښتنې په اړه وویل. د سنا دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سو، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ترامپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو تحقیقاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیه وزارت او سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتي وي او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ترامپ، لوی څارنوال جیف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د درېیمې مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامل دې کار ډډه وکړه، ترامپ او د ادارې کارکونکو دا خبره نافرمانی وګڼله او رویټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامل له دندې ګوښه کړای سو. سپینې ماڼۍ رد کړه چې د کامل وینا سره د هغه ګوښه کېدل تړاو لري، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا کابی سانډرز د سې شنبې په ورځ څرګنده کړه چې ترامپ کامی نافرمانه ګڼلی، ځکه هغه په ځینو مواردو کې له امره سرغړونه کړې وه.
دوستانو په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. د ازادي راډیو یوه بله خبری مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.
با تشکر از شما اجملند، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که حزب اسلامی حکمتیار گفته که حفظ سلاح‌های دست داشتیش برای تامین امنیت اعضای این حزب ضروری است و ریاست جمهوری افغانستان تاکید دیگه داره. جزئیات بیشتر مطلب در جریان امی نیم ساعت مشنوین. ایره هم خود شنیدین که سرمنشی ناتو در ادامه تلاش ها برای جلب حمایت و افزایش قوا در افغانستان وارد جرمنی شده و با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیدار داشته. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. ادعای مقام های افغان برای بازپسگیری ولسوالی زیباک بدخشان از تصرف طالبان مسلح. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید افراد مسلح آنها سلاحشان را به زمین نمی گذارند. و زلزله در چین چندین کشته و زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقام های افغان می گویند ولسوالی زیباک بدخشان به تصرف نیروهای دولتی در آمده است. صدیق صدیقی مسئول مرکز رسانه های حکومت به رادیو آزادی گفت اکنون عملیات تصفیوی در محل جریان دارد. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای دولتی در زیباک جابجا شدند.
ولسوالی زیباک بدخشان ساعت 1 بجه دوباره پس گرفته شد. نیروهای دولتی حضور دارند. سلاح زیاد دشمن در اختیار نیروهای ما قرار گرفته. موترهای هاموک در آنجا بود یا تخریب شده یا در اختیار ما قرار گرفته است.
ولسوالی زیباک بدخشان چند روز پیش پس از یک درگیری شدید به دست طالبان مسلح سقوط کرد. مقام ها در ولایت اروزگان می گویند در نتیجه عملیات تصفیوی به شمول دو قماندان گروه طالبان 20 عضو این گروه کشته و 20 تنشان زخمی شدند. غلام فاروق سنگری قماندان امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان با حمایت نیروهای خارجی یک عملیات هوایی و زمینی را در مناطق شمال ترینکوت را اندازی کردند. به گفته او در این عملیات دو تانک طالبان مسلح تخریب شده. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید افراد مسلح آنها سلاحشان را به زمین نمیگذارند و این سلاح بر ضد دولت نیز استعمال نخواهد شد. قریب الرحمن سعید سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت
به مجاهدین حزب اسلامی گفته شده تا سلاحشان بر ضد دولت استفاده نکنند، بلکه بر ضد مخالفین و حفظ جانشان کار گرفته خواهد شد. مجاهدینی که در سنگرند و سوی مخالفین و مسلح بالایشان حمله می شود و در صورتی که سلاحشان را به زمین بگذارد هیچ کس ضمانت زندگیشان را کردن نمی توانند.
اما ارگ ریاست جمهوری می گوید حفاظت از تمامی اتباعی کشور مسئولیت نیروهای امنیتی افغان است و به شمول احزاب سیاسی هیچ کس نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح داشته باشد. ادامه خبرها. مقام های چینایی می گویند در زلزله ای که یک منطقه غرب عمدتا تاجک نشین این کشور را تکان داد، 8 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها یک زلزله به درجه 5.5 درجه ریشتر امروز در منطقه تاشقرغان واقع در شمال غرب شیجین منطقه خودمختار ایغورها در چین به وقوع پیوست. مقام ها در محل گفتند که به 1500 خانه در قریه قوزغان به شدت آسیب رسیده. کرملین در مورد ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت کارهای زیادی در برابر دو کشور قرار دارد. به گفته پسکوف اجلاس G20 که در ماه جولای در جرمنی برگزار می شود می تواند یک فرصت مناسب برای ملاقات رو در رو میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته با هم ملاقات کردند. مقامات روسیه می گویند 3 مزنون بمبگذاری در مترو یا ترانسپورت زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ را رسماً متهم کردند. کمیته تحقیقاتی فدرال روسیه امروز گفت این 3 تن مشترکن برای دست داشتن در یک رویداد تروریستی و استفاده از مواد منفجره متهمند. گفته می شود که در مورد 7 مزنون دیگر در آینده نزدیک تصمیم گرفته می شود. مقام های روسی می گویند حمله 3 اپریل شهر سنت پیترزبورگ از سوی اکبرجان جلیلوف 22 ساله که متولد قرقزستان است راه اندازی شده است. او خودش نیز در این رویداد کشته شده است. گروه امام شامل که چندان مشهور نیست مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. و خبر اخیر این که نیروهای سوریه با حمایت ایالات متحده آمریکا کنترل شهر طبقه و بزرگترین بند را از جنگجویان دولت اسلامی یا داعش به دست آوردند. نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF ائتلاف از نیروهای کرد و عرب است که برای بازپسگیری شهر طبقه چندین هفته جنگیدند. گفته می شود که آنها اخیراً برای شدت بخشیدن جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش سلاح‌های سنگین را از آمریکا به دست آوردند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حزب اسلامی از حفظ سلاح‌های دست داشته‌اش در حال سخن می‌گوید که ریاست جمهوری افغانستان تأکید دیگری دارد.
حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اتباعی افغانستان را دارد.
سرمنشی ناتو در ادامه تلاش ها برای جلب حمایت نظامی برای افغانستان وارد جرمنی شده است و با صدر اعظم آن کشور انگلا مرکل ملاقات کرده است.
Ich warte jetzt mal auf die Entscheidungen und glaube nicht, dass wir in sozusagen an erster Stelle stehen um unsere
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد نشست ده شده 2 هلیکوپتر ناشناس در مناطق تحت کنترل طالبان در شمال افغانستان تحقیقات می کنند.
ولسوالی زیبا که بدخشان ساعت 1 دوباره پس گرفته شد. نیروهای دولتی حضور دارند. سلاح زیاد دشمن در اختیار نیروهای ما قرار گرفته. موترهای هاموک در آنجا بود یا تخریب شده یا در اختیار ما قرار گرفته است.
از این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع در مورد حالات در بدخشان، البته در ولسوالی زیباک نیز می شنوید. نظامیان پاکستانی برای دور ساختن نگرانی های ناشی از اختلافات میان اردو و حکومت ملکی این کشور به حمایت خود از مردم سالاری تاکید کردند. خبر خوش از رشد تولیدات ساخت وطن و آگاهی مردم از مزایای تولیدات ساخت وطن نیز خواهیم داشت. با ما باشید.
با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرخونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. اعضای حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار از ادامه حفظ صلاحیت دست داشتهشان سخن میگن و ابراز میدارن که ای کار به هدف تامین امنیتشان ضروری است، ولی حکومت افغانستان گفته که حکومت مسئول تامین امنیت تمام اتباع کشور است و حزب اسلامی نیاز به داشتن اسلحه نداره. کارشناسای مسائل سیاسی هم موجودیت اسلحه در دست گروه های مختلف غیر مناسب و غیر قانونی می خوانند. سحر لیوال جزئیات دارم.
ارگ می گوید حفاظت از تمامی اتباع کشور مسئولیت نیروهای امنیتی است و به شمول احزاب سیاسی هیچ کسی نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح حمل کند. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز پنجشنبه با اشاره به اظهارات تازه حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت هر اقدام در این رابطه بیجا است و مطابق به قانون اساسی و توافقنامه صلح مسئولیت حفاظت از اعضای این حزب به دوش حکومت است.
حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اتباع افغانستان را دارد. با اطمینان گفته می توانیم که نیروهای امنیتی افغان در همه نقاط از مردم این کشور دفاع و حمایت می کنند. بدان حمل سلاح و یا هر اقدام در این مورد بیجا است. بر بنیاد توافقنامه ای که حکومت افغانستان با حزب اسلامی انجام داده، حفاظت و حمایت آنان در اینجا مسئولیت ما است.
بانک حکومت افغانستان اطمینان می دهد که اعضای حزب اسلامی باید از حفظ جانشان نگران نباشند، اما اعضای این حزب میگویند هیچ تضمینی در این رابطه وجود ندارد. قریب الرحمن سعید، یک سخنگوی این حزب، به رادیو آزادی گفت سلاح‌های دست داشتهشان فقط بر ضد مخالفان مسلحی که بخواهند بر اعضای این حزب تعرض کنند استفاده خواهد شد، و گفت آنان متعهد به تطبیق توافقنامه صلح با حکومتند، اما داشتن سلاح برای اعضای حزب اسلامی در شرایط فعلی برای دفاع از آنان ضروری است و تلاش می‌شود تا در این رابطه با نیروهای امنیتی افغان هماهنگی صورت گیرد.
با مجاهدین حزب اسلامی گفته شده که سلاحهایشان را بر زمین بگذارند و در برابر حکومت جنگ نکنند، بلکه سلاحهایشان را در برابر مخالفینی که با آنان می جنگند استفاده کنند، زیرا هیچ کس نمی تواند حملاتی را که ممکن عصای مخالفین مسلح بر آن مجاهدین حزب اسلامی که در حال حاضر در سنگرهای گرم جنگ حضور دارند تضمین کند. دولت تضمین نیروهای خود را در مناطق جنگ زدن نمی تواند. تضمین مجاهدین حزب را چگونه خواهد کرد؟
آقای سعید گفت که داشتن تشکیلات نظامی حزب اسلامی قابل نگرانی نیست و می تواند در حمایت از حکومت از آن کار گرفته شود. بر اساس ماده 14 توافقنامه صلح با حزب اسلامی که حدود 8 ماه پیش امضا شد، حزب اسلامی متحد به منحل ساختن همه تشکیلات نظامی شده است. این در حال است که در درگیری میان حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب که در روز اول سال جاری خورشیدی پایان یافت، 4 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به آن میگویند اگر احزاب سیاسی تشکیلات نظامی داشته باشند، باعث ضرر رساندن به مردم شده و قانون اساسی افغانستان نیز نقض می شود. خالد سعادت، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت اگر حکومت در برابر این مسئله اقدام جدی نکند، حاکمیت قانون در کشور زیر سوال خواهد رفت.
اگر در افغانستان به شمول حزب اسلامی هر کدام حزب اگر سر تشکیلات نظامی تمرکز داشته باشند، بنا اونها نقض قانون اساسی میکنند. حکومت باید تعهد خود را برای حکیمیت خودشان در افغانستان بسپارند. اگر حکومت اقدام نمی کنند، حکیمیت خودشان زیر سوال می برند.
اما احمد فرزان، رئیس روابط استراتژیک دارالانشای پروسه صلح و ادغام مجدد با حزب اسلامی، به رادیو آزادی گفت طبق توافقنامه صلح کار روی انحلال تشکیلات نظامی حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد، و گفت هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد و حکومت و حزب اسلامی برای تطبیق کامل توافقنامه صلح به گونه مشترک تلاش می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان گفته اگر گزارش ها مبنی بر ارسال کمک به طالبان از طریق هلیکوپترهای روسی در ولایت سرپل و عبور جت های او کشور از مرز در بدخشان ثابت شود، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر بررسی این موضوع یک هیئت توظیف شده تا وضعیت در شمال کشور مورد بررسی قرار بده گفته. از طرف دیگه شنونده عزیز گفته شده که ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان دوباره سوی نیروهای حکومتی تحت کنترل نیروهای حکومتی در آمده. امی حال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان اجمل آریان در خط تلفن با خود از بدخشان داریم و جزئیات بیشتر وضع امنیتی منطقه را ازش جویا میشیم. آقای آریان سلام و شام شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
تشکر، سلام با شما و با شنوندگان رجزوی. قسمی که شما در صدا اشاره کردین مسئولان محلی بدخشان تایید کردند که امروز نیروهای دولتی توانستن پس از 14 روز ولسوالی زیباک بدخشان را تصرف کنند. نجم احمد وزیری سخنگوی مقام ملت بدخشان مراجعه بودی گفت که نیروهای دولتی از یک هفته به این سو به هدف بازسازیگیری ولسوالی زیباک بدخشان تشکیل کرد رانزی کرده بودن که در نتیجه حوالی ساعت دیر بعد از نقطه این بسیاری که ولسوالی زیباک بدخشان را به گونه کامل از این طالبان مثلا تسکر کردن و گفت که هنوز هم به هدف پاکسازی ولسوالی در منطقه عملیات نیروهای دولتی جریان دارد.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود. همچنان آقای آریان در مورد مسدود بودن راه کندوز تخار معلومات بدین برای شنونده ها.
تشکر. این ششمین روز است که شورای کندوز تخار بروی ترافیک مسدود است و از این ناحیه افراد ملکی خیلی متضرر شدند. امروز به هدف دیدن این شورا به خط اول جبهه رفته بودیم با جمعی از خبرنگاران. نیروهای دولتی توانستند در جریان 3 روز عملیات تسکیه تا منطقه باغمیری مربوط شهر کندوز پیشروی داشته باشند، اما سازمان مسیری رئیس ارکان فرقه 20 پامیر بر رسانه‌ها گفت که علت کندی عملیات این است که طالبان مسلح در مسیر این شورا ماین فرش کردن و همچنان از منازل مسکنی بالای نیروهای دولتی فایر میکنند. و گفت که به همین خاطر عملیات بسیار به احتیاط به پیش می‌رود تا به نیروهای دولتی و افراد ملکی تلفات وارد نشود.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود. شنونده عزیز چنانچه لحظات پیش لحظات پیش شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که اگر گزارش ها مبنی بر ارسال کمک به طالبان از طریق هلیکوپترهای روسی در سر پل و عبور جت‌های او کشور از مرز بدخشان ثابت شود، اقدامات لازمه صورت خواهد گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که به خاطر بررسی این موضوع یک هیئت توظیف شده تا وضعیت در ولایات شمال بررسی کنه. همکارم نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد تخطی فضایی در ولایت‌های شمالی کشور و کمک نظامی طالبان مسلح جدی تحقیقات میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر هیئت به صحت بودن این گزارش‌ها دست یابد، حکومت اقدام لازم در این زمینه خواهد کرد.
دفاع وزیر مرستیال جنرال سیف عبدالرحمن
میگوید هر گونه تخطی شده باشد و یا شود در تحقیق ما شامل است. جنرال عبدالرحمن معاون وزارت دفاع در بدخشان است و برایش وظیفه سپرده شده که این موضوع را از نزدیک دنبال کند و همچنان مراد علی مراد به سر پل و فاریاب رفته تا موضوع را تعقیب کنند و اگر چیز دریافت شد اقدام ضروری میکنیم. این اظهارات در حال مطرح می شود که باشندگان ولسوالی کاشم بدخشان روز چهارشنبه ویدیوهایی را شریک ساختند که نشان می دهد تیاره های روسی در حریم فضایی افغانستان گشت زنی می کنند. در کنار این روز سه‌شنبه مقام‌های محلی سرپل گفتند که دو بال هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی صیاد که تحت کنترل مخالفین مسلح است نشست کرده و به احتمال قوی مخالفین را اکمال کرده است. هیئت وزارت دفاع که به شمال رفتن نشست این هلیکوپترها را رد نمی‌کند، اما می‌گوید که در این مورد تحقیق می‌کنند که این کمک و این تیاره مربوط کدام کشور است. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی و باشندگان ولایات شمالی از کمک روسیه و ایران با طالبان سخن زدند. از سوی همباری آرز کارشناس نظامی میگوید اگر این تخطی ثابت شود، افغانستان باید در قدم اول از طریق راه‌های سیاسی و ارائه شکایت به شورای امنیت این مشکل را حل کند. وی میگوید اگر این موضوع ثابت شود، دولت میتواند دست به برخی اقدامات بزند و این اقدامات بیشتر سیاسی خواهد بود. دولت میتواند به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند و میتواند سفیر این کشور را احضار کند و این موضوع را برایش گوشزد کند. اما وزارت دفاع افغانستان در مورد اقدامات بعدیش، آن هم پس از آن که این موضوع ثابت شود، چیزی نمیگوید. معین همه حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی میگوید به این تحقیقات دولت باور ندارد، زیرا در گذشته بارها در این مورد شکایت صورت گرفته اما حکومت اقدام مؤثری نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو در ادامه بحث‌هایش با متحدین ای پیمان در مورد چگونگی افزایش نیروهای ناتو در افغانستان وارد جرمنی شده. ناتو از قبل بررسی‌ها را در مورد ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و احتمال افزایش نیروهایش در این کشور آغاز کرده. قرار است در این مورد دو هفته بعد در اجلاس سران ناتو در بروکسل تصمیم گرفته شود. ستار فروغ جزئیات دارد.
سرمنشی ناتو پس از سفر به بریتانیا به جرمنی رفته است. یانس استولتنبرگ با مقامها در برلین در مورد چگونگی افزایش نیروهای ناتو در افغانستان بحث کرده است. او به روز چهارشنبه در این مورد با مقامات در لندن صحبت کرد. استولتنبرگ به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین گفت:
ما در حال حاضر سرگرم بررسی مأموریت آموزشی ما در افغانستان هستیم. ما تا چند هفته دیگر در مورد آینده این مأموریت به شمول تعداد نیروها تصمیم میگیریم.
از سوی دیگر صدر اعظم جرمنی گفت که کشورش به پیشبرد مأموریت آموزشی ناتو در شمال افغانستان ادامه میدهد، اما به گفته انگلا مرکل در نظر ندارند که اکنون حضورشان را در آنجا افزایش دهند. خانم مرکل در ادامه گفت:
ما همچنان همکاری حدود 20 کشور عضو ناتو را که در افغانستان فعالند امانگ می سازیم. من منتظر تصامیم هستم و فکر نمی کنم که ما در خط اول در راستای گسترش قابلیت های ما در آنجا قرار داشته باشیم. این بیشتر مهم است که از افز و یا تضمین ثبات در شمال افغانستان اطمینان حاصل شود.
پیش از این وزارت دفاع بریتانیا گفت که مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی می کند. یک سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه با دنبال دیدار منشی عمومی ناتو با تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش می خواهد تا مطابق نیازها در ماموریت افغانستان عمل کند. قرار است در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در اجلاس سران ناتو تصمیم گرفته شود. این اجلاس به تاریخ 25 ماه می، یعنی تا دو هفته دیگر در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از رهبران احزاب و چهره های مطرح سیاسی افغان میگن افغان ها میتونن با پذیرفتن وحدت ملی رای حل بر مشکلات کنونی یک کشور جستجو کنن. رهبر حزب وحدت اسلامی گفته که شماره از حلقات در افغانستان تلاش بر نفاق افغانی های سیاسی مذهبی و قومی دارن، اما هیچ وقت به هدف شومشان نخواد رسیدن. کریم خلیلی اظهارات امروز نشسته که از سوی حزب وحدت اسلامی در خیمه لوی جرگه برگزار شده و ابراز داشت. در این حال شماره از مقامات حکومت پیشین از کارکردهای حکومت فعلی انتقاد کردند. اما ریاست اجرایه گفته که تمام امورات مطابق پلان و به گونه منظم به پیش میره. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
وضعیت جاری سیاسی و امنیتی در کشور برخی رهبران احزاب سیاسی و مقامات حکومت پیشین را نگران ساخته است. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در نشستی که از سوی این حزب در کابل را اندازی شده بود، وضعیت جاری در کشور را نگران کننده عنوان کرد. با گفته آقای خلیلی، افغانان تنها با ایجاد وحدت ملی و قبول کردن یکدیگرشان می توانند برای مشکلات کنونی رای حل را پیدا کرده و چهره های مطرح سیاسی هم باید در این قسمت نقش خود را ایفا نمایند.
دشمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند. او روزی که وحدت و همدلی و اتحاد مردم افغانستان یا به شکل قومیش، یا به شکل مذهبیش، یا به شکل سیاسی و حزبیش و تفرق کشانده شد، او روز روز پیروزی دشمن است و شکست ما.
در این حال صبغت الله مجددی، رهبر پیشین جهادی، در این نشست گفت افغانان در طول تاریخ در فضای برادری زندگی کردند و حالا هم باید به هیچ فرد اجازه ندهند میان آنان نفاق افغانی نماید. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، یکی از سخنرانان دیگر این نشست بود. وی در سخنرانیش گفت ملت افغانستان از حالت بسیار نازک و سختی میگذرد و باید در چنین حالت از حوصله کار گرفته شود. رهبران افغان همیشه در سخنرانی هایشان مردم را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده و تاکید کردند که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی در کشور، همه گروه های سیاسی به خاطر آینده مطمئن زیر یک چتر جمع شوند. اما این صداهای آنان با انتقادات بالای حکومت وحدت ملی همراه شده است. محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی پیشین، انتقاد کرده گفت که حکومت فعلی توانایی مدیریت بحران جاری در کشور را ندارد. با گفته آقای داوودزی، تقسیم پست های دولتی میان اقوام وحدت ملی را متضرر می سازد.
آیا با اساس حزبی و قومی تقسیم نکردند ارگانهای امنیتی ما را، که ارگانهای مسلکی است که از خود قانون و مقررات داره، ولی با اساس سیاسی شد در دو سال گذشته و حتی با خطوط قومی تقسیم شد که اونمو خطوط کسری را دوباره تازه ساختند.
اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان این مسئله را نمیپذیرد که گویا نهادهای امنیتی میان اقوام و احزاب سیاسی تقسیم شده باشد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت از تمام اقوام تشکیل شده و لازم است همه به خاطر موثریت بیشتر کارها از حکومت وحدت ملی حمایت نمایند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نظامی های پاکستانی بر زدودن نگرانی که ناشی از اختلافات بین اردو و حکومت ملکی او کشور به حمایت خود از مردم سالاری تاکید کردند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه اطمینان داده که به مردم سالاری متعهد بوده و موارد مخالفت با حکومت ملکی قابل نگرانی نیست. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
حکومت ملکی پاکستان ماه گذشته درباره یک مقاله روزنامه دان که به ارتباط یک جلسه محرم امنیت ملی نشر شده بود، تحقیقات خود را انجام داد. انتقاد اردو از نحوه رسیدگی حکومت به این قضیه نگرانی های به دنبال داشت. اردوی پاکستان در اعلامیه روز چهارشنبه خود که برای زدودن این نگرانی ها نشر کرده، پابندی خود به مردم سالاری را مورد تاکید قرار داده است. همچنین جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، به نشست خبری روز چهارشنبه گفت که نگرانی ها دلیل ندارند. او گفت که اردو به همکاری خود با تمام دوائر دولتی ادامه خواهد داد تا اهداف مهم دولتی برآورده شوند. آقای غفور گفت در دو هفته گذشته سخنهای بسیاری درباره مردم سالاری گفته شد، ولی در هیچ جای تذکر داده نشد که در برابر مردم سالاری اقدام خواهد شد. صدر اعظم نواز شریف همزمان با نشر جزئیات جلسه امنیتی یک دستیار نزدیک خود را برکنار ساخت و بعد از اینکه تحقیقات در این مورد مکمل شد، دو هفته قبل یک مشاور ارشد خود را نیز سبکدوش نمود. ولی آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک پیام توییتر خود در پایان ماه گذشته گفت که این اقدام آقای شریف کافی نیست. او افزود که این اقدام نواز شریف با تحقیقاتی که درباره درز کردن معلومات به خبرنگار المیدا انجام شد سازگار نیست. سیریل المیدا، روزنامه‌نگار مشهور و معاون سرمحرر روزنامه دان، در مقاله 6 اکتبر خود از بروز اختلافات میان حکومت ملکی و اردو در یک جلسه امنیتی محرم خبر داده بود. آقای المیدا در این مقاله خود که در صفحه اول روزنامه نشر شد، گفته بود که حکومت ملکی در این جلسه از استخبارات نظامی خواستار شد که اگر در برابر تندروان مسلح اقدام نکند، کشور به انزوا روبرو خواهد شد. اردو که در پاکستان بیشتر قدرت دارد، در گذشته چندین حکومت ملکی را به شمول حکومت سابق صدر اعظم نواز شریف سرنگون ساخته است. با اینکه پاکستان از سال 2008 به این سو دارای یک حکومت منتخب می باشد، ولی اردو باز هم در امور کشور دست بالا دارد. هر گونه اشاره به اختلافات میان مقامات نظامی و ملکی یک امر حساس بوده، باعث نگرانی درباره سرنوشت حکومت ملکی می شود. پاکستان که از تأسیس آن 70 سال می گذرد، 33 سال از سوی نظامیان اداره شده است.
از جنجال هایی که از سیاسی پاکستان می آییم دوباره به افغانستان، شنونده عزیز قرار بود یک گزارش جالب و خبر خوش را در مورد رشد تولیدات ساخت وطن به شما بتیم و شما بشنوین که
می پوشن می خرن. ماشین های ما پیشرفته شده در بوددوزی.
دو سال پیش بیخی برکود بود. خود مردم من فضل خدا آگاه شدن از بوت خارجی که در مثلا بوت وطنی رو ترجیح می ده.
متاسفانه به دلیل کم بوده وقت این گزارش جالبه در برنامه های فردا صبح ما میشنوین. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. ما زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و محتورترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میتو و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. بعد از 7 شام، البته از 7 شام تا 7 صبح، رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی مشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.